السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د 12 خبرونو په پیلولو سره زه رضوان مراد ستاسو هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1499 لمریز کال د میزان 12مه او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 4مه نیټه ده. د دې خبرې مجلې تخنیکی چارې میر محمد صافی پر مخ وړي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز تیره شپه کانګرس ته د افغانستان د وضعیت له تروریزم سره د مبارزې او د پاکستان په اړه تازه څرګندونې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فساد پر ضد مبارزه نه باید پر وړو چارواکو عملي شي، بلکې د لویو مقاماتو د فساد پوښتنه هم باید وشي. دا نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالات به ډیر شر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي او کنه. ارګوای ولسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د سفر پړه د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. او روسیه وایي هغه قزاق وسلوال چې په سوریه کې وشل شوی د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو مهم قومندانو. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او که څنګه. دا خبره د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه او زیاته کړه هڅه کوي چې معلومه کړي څوک په افغانستان کې د روان زیاتېدونکي وسلوال مخالفت استازیتوب کوي. جیمز ماتیس د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته معلومات ورکول. په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه ویل چې په تیرو 10 ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټلرسن سره 3 ځله په دې اړه تماس نیولی دی. جیمز ماتیس په افغانستان کې د شخړې سیاسي هواري ته په اشاره زیاته کړه، دوی په افغانستان کې د ستونزې یو سیاسي حل یوازې هغه مهال ممکن دی چې وسلوال طالبان د تروریزم ملاتړ او ترسره کول رد کړي. د امریکا دفاع وزیر ویل دا یوازې د طالبانو دفتر د موجودیت مسأله نه ده، بلکې دوی غواړي ډاډمنه کړي چې څوک د طالبانو رښتینی استازي دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورډ وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI او ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې موجودې دي. نوموړي دا خبره د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټه کې د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وکړه. جوزف ډانفورډ چې د امریکا دفاع وزیر سره په ګډه د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه کمیټې ته څرګندونې کولې، همدارس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دو اړخیزې همکارۍ په زیاتولو ټینګار وکړ. ډانفورډ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د روسي سفر په اړه ویل، دوی موږ په دې اونۍ کې کابل ته د جنرال باجوا سفر هیله من کړي یو. نوموړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وو او افغان چارواکو سره ډېر ښه ملاقاتونه لرل چې زموږ مشرتابه هم د دې ملاقاتونو په جریان کې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. ارګوی ولسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز سفر پړه د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. ل ارګ څخه یو خبره شوی خبر پانه وای چې ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د سیاسي او جهادي مشرانو یو غونډې ته کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوا د سفر د جزئیاتو پړه معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې باید تر هغې له ایران سره په شوي اټومي تړون پاتې شي تر څو چې ثابته شوي نه وي چې ایران له توافق سره سم عمل نه کوي. جیمز ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل، که چیرې وکولی شي چې تایید کړو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون سره سم عمل کوي، نو په هغې صورت کې باید له دې تړون سره ووسو. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 15 نیټې هغه ټاکلی ضرب الاجل ته نږدې کېږي چې د ایران له خوا د شوې ټوبي تړون عملي کول به تاییدوي او یا به ردوي. روسیا وای هغه قزاق وسروال پچې په سوریا کې وشل شوې ده د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مهم قماندانو. د روسیې دفاع وزارت وین ایګور کوناشیکوف د سه شنبه پر سپ مسکو کې خبري اعلان تویل چې دا کس ابو اسلام القزاقی نومیده او د داعش د ډلې په هغه قماندانانو کې شامل دی چې په تیرو دوو ورځو کې په سوریا کې د روسیې د هوایي ځواک په بمباریو کې وشل شوې دي. د روسیې دفاع وزارت وین همدارنګه ویل چې دا هوایي بریدونه د فرات د سین په ختیځه غاړه کې شوي او په نتیجه کې درې سو څلور وسلوال وشل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. دا شمېرې په خپلواک توګه لا نه دي تایید شوي. او په تاجکستان کې د اداري فساد پر ضد اداره وایي چې د دې هیواد د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د 490,000 ډالرو د رشوت اخستو په محل نیول شوی دی. د ادارې پرون ویل چې د تاجکستان د اقتصادي پراختیا د وزارت د پانګونې رئیس اسکر نور علی زاده د سپتمبر په 28 نیټه هغه محل ونیول شو چې په یو رستورانت کې څه کم نیم میلیون ډالر د بډې په توګه اخیستل. د تاجکستان د فساد ضد ادارې همدارنګ ویلي چې 10,000 ډالر د نوموړي په کور کې هم ترلاسه شوي دي. نور علی زاده د جلال الدین بلخي د سیمې د یو اوسیدونکو څخه یو میلیون ډالر او یو درې اتاقه اپارتمان د رشوت په توګه غوښتي وو. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د امریکا دفاع وزیر وی افغان امنیتی ځواکونو په تیرو 1400 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تهاجمي جګړه پیل کړې ده او د تیر کال په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات هم کم دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې حساب نه یوازې د حکومت له ټیټ رتبه چارواکو څخه واخیستل شي بلکې لوی مقامات هم باید وڅارل شي.
خلاص حکومت مانا ده سلک پاس نه غیر قانونی حکومت سی لکت نه صلاحیت ده دیه جناب کاز و قضا سمچه ویده من او تا سه نفر چه غلط حکومت ورکنه آقا و آقا نبخی نو بید.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او امریکا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د رسمي سفر چې پرون یې پیل کړی دی موضوع هم تعقیبوو. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
چې کار کوم کنه بیا ورته اشتیا نه دیږي هم خو چې کار نه کوم بس بیا دغلته ناست یم خفه مې مدې کور غم بیلي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو 1400 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ توګه په دې هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي او د تیر کال په مقایسه یې مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ د هیواد د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې هغه ځانګړې غونډې ته وکړې چې د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه جوړه شوې وه. د کمیټې ته د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ معلومات ورکړل. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې د دې هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس امریکایي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د امریکا د دې اوږدې جګړې د ګټلو لپاره غوره لاره ده. جیم ماتیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی وویل د ناټو هوایي ملاتړ افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې پیاوړي کړي دي.
Beginning last month and for the first time in this long fight
خغلې ماتیس وایي د تیرې میاشتې راهیسې په دې اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ټول شپږ کلي اردوګانې په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل دي. په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې کم اندازه ملکي تلفات رامنځته شوي. په خواشینۍ سره چې پر ولسي خلکو د طالبانو بریدونو دوام درلود سره له دې چې طالبان هڅه کوي د جګړې د دې فصل له پای ته رسېدو مخکې د ولسوالیو او ولایتونو مرکزونه ونیسي خو دوی په شا تمبول شوي. وړو کمینی بریدونو او چاودنو ته یې مخه کړي او تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په مقایسه راکم شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر امریکایي سناتورانو ته وویل چې په افغانستان کې اکثریت خلک د طالبانو ملاتړ نه کوي او د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان دغلته د خلکو پر روحیه ښه اغېز کړی. ماتیس د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې شتو چیلنجونو او ستونزو ته په پام یوه هر اړخیزه ستراتیژي وبلله او زیاته یې کړه چې په دې ستراتیژۍ کې د افغانستان څخه بهر د ستونزو سیمه ییز اړخت او د سیمې د هیوادونو رول په پام کې نیول شوی. نوموړي هندوستان ته د خپل تازه سفر په اړه وویل:
last week to India was in part
تیره اونه هندوستان تا زما سفر ده دیل پارا موچی له هندوستان څخه په افغانستان کې دودوی ده پر لپسی او سخاوت مندانه پر اختیم لاتل څخه من نوکلم. موک پر هاگو لارو ده همکاری پارا بحث وکل چی لمخی ده سیمی گدمحال ثبات او امنیت بهتره شی. موک با ده پاکستان رول تا قاطعانه پاملر نوکلو. ناتو غالی چی پا اسلام آباد که غگ واوری دل شی او مندل شی. خود سنا ده وصلوال و خدمتونو ده کمیتی پا هم دی غونده که ده امریکا ده طول زواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد رویل پا افغانستان که لا هم دوی لپتا پا ولار حالت سرم مختی. دا امریکا دی لورپولی پوزی کماندان چی پا افغانستان که هم دا نلیوال و زواکون دا کماندان پتوگا کار کرده دا پاکستان رول مهم و باله. جنرال جوزف دانفورد دا یو امریکایی سناتور دا یوی پختنی پا زواب کی دا پاکستان دا پوز استخباراتی داری او ترهگر و ترمنز علی که تایید کلی او وی ویل خاقل دانفورد وی دا ما تو روخانه شوی چی ISI لترهگر و رلو سرا علی که لدی. خو په عین حال کې نوموړي د امریکا هغه هڅو ته اشاره وکړه چې غواړي افغانستان او پاکستان په ګډه د ترهګرو پر ضد مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. جنرال جوزف دانفورد وویل په دې برخه کې د په باور په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو وی ویل چې په دې اونۍ کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه سفر هڅوونکی دی. د امریکا د دواړو لوړپوړو چارواکو په افغانستان کې د افغانانو په مشرتابه د سولې په هڅو ټینګار وکړ، خو وی ویل د وسلوالو طالبانو سره سوله هغه مهال ممکنه ده چې هغوی ډاډمن شي د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولی، او د دوی په وینا د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې دې ټکي ته پام شوی.
دا اجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تېرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي او د افغان ځواکونو تلفات د تېر کال په مقایسه کم شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حساب نه یوازې د حکومت له ټیټ رتبه چارواکو څخه باید واخیستل شي، بلکې له لوی چارواکو څخه هم باید پوښتنه وشي. محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ د پرانستې حکومتوالۍ د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې ځینې ادارې د حساب ورکونې په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولتداری د فرهنګ په بدلون او په ولسی حکومتوالی ټینګار کوي. محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ د پرانیستې حکومتوالۍ د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې وویل دولتي ادارې مکلفې دي چې خپلې کړنې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلي غنی د حساب ورکونې اصل مهم بولي او وایي چې نه یوازې باید د حکومت ټیټپوړو چارواکو ته په دې اړه زیات پام وسي، بلکې لوړپوړي چارواکي هم حساب ورکړي.
خلاص حکومت مانا ده چې لکه پاس نه غیر قانوني حکم سي لکه نه صلاحیت د دې جناب قضا قضات سم چې وینم او تاسو نه فرض غلط حکم ورکړي هغه هغه نه پښتنه کوي نه لاند سړي یا حساب دهی مانا یې زیر نداره که پایین رتبه ترین افراد حکومت زیر تحقیق بگیرین و بزرگترین فساد سرش تمرکز نکنه.
له دې وړاندې په وار وار د ملي شورا غړو او مدني فعالانو په حکومت د انتقاد ترڅنګ ویلي و چې لوی مفسدین حساب ورکونې ته نه دي چمتو سوي او یوازې په فساد ککړ ټیټ رتبه حکومتي چارواکي محکمه کیږي. نړیوالې ټولنې هم شفافیت او حساب ورکونه افغان حکومت یو شرط ایښي او خپلې مرستې ورباندې مشروطې کړې دي. افغان حکومت د فساد او درنو جرمونو پر ضد عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړ او ورسره پخوا کې ژمنه کړې چې په حکومتولۍ کې به هم شفافیت رامنځته کوي. په ورته وخت کې پرانیستې دولتداري د مشارکت لپاره د ګډ مدني ارګان د ګمارنې د کمیټې رئیسه سوریا یوسفزی وایي ښه حکومتولۍ د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره زیاته مهمه ده.
ښه حکومتولۍ د آزاد اقتصاد او حکومت د ولس او حکومت د خصوصي سکتور او حکومت د مدني ټولنې او حکومت د سیاسي ګوندونو او حکومت او د نړیوالو ټولنې او حکومت ترمنځ ګټور اړیکې ټینګوي.
د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شفافیت او حساب ورکونې باندې ټینګار کړی و. د چارو افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه هم په بودیجوي عایداتي سرچینو او مهمو بنسټونو کې شفافیت نه دی رامنځته شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
ایور ایشاری ویخ پر اونه تر دیسر لکلانده چه ده افغانستان حکومت باید پر ایران فشار را ولی چه ده سوریه جگری تا کردوال استخدام نکری ده افغانستان ده ملی شورا ده وکیلانو ده دی غختن پاره پی و مطلب کلی که وکیلانو ده دوشنبه پورز له حکومت او غختل چه پر تهران فشار را ولی چه ده سوریه جگری تا پی ایران که ده میشتو افغان کردوالو لیگل و دروی خبرونه د مشرانو جرګې د مرستیال محمد آصف صدیقی څرګندونه راخسته چې ویلې دي حکومت باید په دې برخه کې پر ایران جدي فشار راولي چې افغانانو د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي او دریم هیواد ته د جګړې لپاره وانستوي. د ولسي جرګې غړي عبدالحفیظ منصور عرب نیوز ته ویلي چې موږ یوازې دا مسله غندلې او نور څه مونږ نه کړي. حکومت ته پکار ده چې اقدام وکړي او کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک دې ته اړ نشي چې له هیواده وتښتي او د نور د لاس اله وګرځي. د خبرونې په وینا کابل دا مسله له تهران سره شریکه کړې خو ورته ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه دغې جګړې ته ځي. د سوریې جګړې ته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په تیره بیا ماشومانو او تنکي ځوانانو د استولو مسله څو ورځې وړاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ راپورته کړه او ویل چې په ایران کې په هغو ادیرو کې چې د سوریې د جګړې وژل شوي ګډونوال پکې ښخ شوي پر څو قبرونو د کښل شویو نومونو او د هغوی له عمرونو دا ښکاره شوي چې د سپای پاسداران انقلاب ځواک ډېر کم عمره افغان ماشومان یا تنکي ځوانان هم د سوریې جګړې ته استولي دي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورسپانو له کابل چاپېدونکو د اطلاعاتي روز ورسپانې اړوند لانجې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي له 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې یو ستر پرمختګ چې په افغانستان کې شوی هغه د اطلاعاتو او رسنیو د ازادیو په برخه کې ده. خو د ورسپانې په وینا له دې سره سره رسنۍ چې په دې هېواد کې فعالیتونه د مرستندویانو په مالي مټ مخ ته تللي اوس نه یوازې له مالي پلوه له ستونزو سره مخ دي بلکې له سیاسي فشارونو سره هم مخ دي. د اطلاعات روز ورسپانې سر محرر زکی دریابی نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغه انتقادي راپورونو په اړه چې د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت شوی او د خپل ورسپانه کې چاپ کړي حتی د خپل پلار چې د غنی یو ملاتړی دی اړیکې هم ورسره خراب شوي دي. دی وایي پلار نه پوهیږي چې ولې زوی په دا ډول لیکنو سره خپلو ملګرو ته شرموي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د اطلاعات روز ورسپانې تېره اونۍ د هغه سند په ارتباط یو شمېر لیکنې خپرې کړې چې په جمهوري ریاست کې د پښتنو د قوم په پلوي موضوعاتو څرخي. د ورسپانې په وینا د هغه حساسه مسله ده چې په افغانستان کې د برابرۍ لپاره له ډېرې مودې راهیسې هلې ځلې شوي دي. ګارډین ورسپانې په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د ښاغلي دریابي هغو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي په ډېره سختۍ د خپلې ورسپانې فعالیت تمویلوي او د کارکوونکو تنخواوې ورکوي خو د یوې افغاني رسنۍ په توګه په دې ویاړي چې دغه سپېڅلی مسلک مخ ته وړي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي میرویس یاسینی د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه رسنیو ته وایي چې د دې ولایت وضعیت ګواښونکی دی او مرکزی اداره په دې اړه باید جدي تصامیم ونیسي. بلخوا بیا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي حالات د جلال آباد دومره هم نه دي خراب څومره چې ځینې کړۍ ورته انعکاس ورکوي. په دې تړاو له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ میرویس یاسینی وایي په دې ولایت کې فساد، ناامنی، غیر مسوله وسلوال او ګډوډي اوج ته رسیدلې. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې په دې ولایت کې روان وضعیت زغملو نه دی او په دې تړاو باید جدي تصمیم ونیسي. ښاغلی یاسینی له ولسمشرۍ ماڼۍ غوښتنه وکړه چې دې ولایت ته د یو باصلاحیته پلاوی راوستوي تر څو د ننګرهار وضعیت له نږدې وڅېړي.
د حکومت نه مې دا تقاضا ده چې عاجل فوري یو هیئت د کابل څخه جوړ شي او په دې کې دغه ارګانونه چې ستره محکمې په سر کې وي راشي. ټول سکتورونه، ام امنیتي سکتور، ام مالیاتي سکتور، ام عایداتي سکتور دا سره وڅېړي، د عوامو آواز واوري او بالاخره د دې دریو قوو رئیس او رئیس اجرایه په دې ملزم دي چې دې خبرې ته جواب ووایي که نه خدای ناخواسته په داسې یو مصیبت به سره ککړ شو لکه د عراق یا د سوریې او د هغې او زموږ شرایط فرق هم کوي، هغه تیل لري.
که څه هم نوموړي د چا نوم وانخیست خو په خبره یې ځینې زورواکان د دې ولایت په نامنۍ کې لاس لري. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د خبري کانفرنس له لارې د ښاغلي یاسینی څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله او په خبره یې په دې ولایت کې امنیتي ارګانونه زیاتې لاسته راوړنې لري. قومندان رحیمی وویل په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر هغه هم نه دی خرابه څومره چې یو شمېر کړۍ ورته انعکاس ورکوي.
د هر چا خپل نظریات دي او موږ احترام ورته لرو، ولې دغه گرفتاری سي دي موږ دي وینه یې ده هفته په هفته ونۍ په ونۍ تاسې خپله اخلی او ملاته من ټول قضاوت ملت ته پریدو خو سی په پوسو چې چا جرم کړای سرپنه پکاو.
د همدی خبری کانفرنس لاره د ننګرهار امنیه قومندان رسنوی ته ویل چې د تیر یوې اونۍ په جریان کې 15 تنه د داعش وسلوالي ډلې سره د تړاو په تور او 25 تنه نور د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي چې اوس لري پلټنې روانې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون وایي اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 40,000 بستونه خالی دي چې ډېر ژر به ورته ازموینه واخیستل شي. د دې کمیسیون شکایتونو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الله امین د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 100 کسان بیلابیلو بستونو ته ګمارلې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د دې کمیسیون شکایتو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الامین د سه شنبې په ورځ د کمیسیون د شپږ میاشتنی راپور د شریکولو په هدف په یو خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د 200 خالي بستونو لپاره د آزادو سیالیو له لارې ازموینه واخیستل شي. نوموړی وایي چې د خلکو شکایتونو ته په کتو لا هم د ګمارنې په پروسه کې ستونزې موجودې دي چې دوی د ختمولو په هدف هلې ځلې کوي. دی وایي څه ډول چې تمه کېده او معقوله وه د استخدام ټوله پروسه هغسې مخته نه ده تللې، نو په همدې خاطر تاسې د شکایتونو په څېړنه کې ولیدل له بده مرغه په استخدام کې وړتیا ته ترجیح نه ده ورکړل شوې، نو له همدې امله شکایتونه هم موجود دي او دا هر څه د اصلاحاتو پر وړاندې لویه ننګونه ده. ښاغلی امین وایي د یو منظم پلان نه درلودل، د ادارو او کمیسیون ترمنځ نه همغږي او د تشکیل او بستونو په منظورۍ کې ځنډ هغه څه دي چې لامل یې د ګمارنې پلان شاته شوی دی. دی دا هم وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې یو دکتور، سل ماستران او 1503 لیسانس استخدام کړي چې په دې کسانو کې 1500 ښځې وي. د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د استخدام دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه انسانان بیکاره دي. سمو د وړاندې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه یوې مدني ټولنې په خپله ترسره کړې سروې کې ویلي وو چې بیکاري د هیواد د ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د دې سروې په اساس چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکاري له ستونزې زیات ځورېږي. مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل په ګوته شوي چې په هیواد کې بیکاري زیاته کړې ده. وړاندې له دې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي وو چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. حکومت دا ژمنه هم کړې چې د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به سم زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په یو درې ورځني سفر امریکا ته تللی دی. نوموړی دا سفر تر هغې وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر تیره میاشت د افغانستان او سیمې لپاره په خپلې نوې پالیسۍ کې پاکستان د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه له پېښور زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د سه شنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره د دغه هیواد پلازمېنې واشنګټن ته په سفر وتلی. ښاغلی آصف د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته چې پاکستان یې د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی و، د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سفرونه پیل کړي او نوموړي تر امریکا مخکې د چین، ایران او ترکیې سفرونه هم کړي دي. خواجه آصف په دغه سفرونو کې دغه هیوادونو له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان او د سیمې لپاره د امریکا په نوې پالیسۍ غږېدلی او په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د شتون په اړه د امریکا د ولسمشر تورنه بې بنیاده او د افغانستان د شخړې یوازینۍ حل لارې مذاکرات بللي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت د هیواد له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د ملګرو ملتونو د عمومي سمرې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی و، خو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې تګلارې تر اعلان وروسته د واشنګټن ته د ښاغلي آصف لومړی رسمي سفر دی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه امریکا ته د ښاغلي آصف د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې نوموړی به له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او نورو جګړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون د افغانستان سیمې او د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې په ګډون په یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. نوموړي دا سفر تر هغې دوه ورځې وروسته پیل کړی چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه په یو ورځني سفر کابل ته تللی و، د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره یې کتلي وه او په یو شمېر مسایلو ورسره خبرې کړې وې. د امریکا د ولسمشر لخوا په تیره میاشت کې د افغانستان او سیمې لپاره د خپلې نوې تګلارې تر اعلان وروسته دا کابل ته د ښاغلي باجوه لومړی سفر و.
نیمه له جنګه زره چې دا سیمې بدې سیږي. دیوا سیمه کې په کم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي ډیر شر به پریکړه وشي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانسته پاتې شي او کنه. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي د پاکستان د پوس استخباراتي اداره یا ISI له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ارګوی ولسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوس د لوی درستیز د سفر په باب د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد یې باید تر هغې له ایران سره په شوې اټومي تړون پاتې شي څو چې ثابته شوې نه وي چې ایران له دې توافق سره سم عمل نه کوي. روسیه وایي هغه قزاق وسلوال چې په سوریه کې په دې وروستیو کې وشل شوی دی د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مهم قومندانو. او په تاجکستان کې د اداري فساد پر ضد اداره وایي چې د دې هیواد د حکومت یو لوړپوړی چارواکی د نږدې نیم میلیون ډالرو د بډې اخیستلو پر مهال نیولی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر اوسه پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ.
د ژوند رنگونه
نوم می هدایت الله دا کاروبار گل کاریم هفته کې یو ورځ کار کوو درې ورځې بیکارې درې ورځې کار کوو شپږ ورځې بیکارې دغه سی صاحب.
نو دا بیکاره چې بیا څه کوي په دې بیکارې کې
خو بس بیا ګرځوي لګښتې د نورو ورځې موږ په ساري جارې خلاړ وړې خواز کاروبار نشته کنه کله چوک د سار تر گرمی ناسې بعد لا گرمی نو بس بیا ګرځو کله کرکټ کوو کله زکو
بغیر له کرکټ نور څه خوب نه کوي
ورې نه کوو دغه عملونه هم کوو پکې
د بیکارۍ له وجې دا شاید څه کوي
بیکاري اوس په کار هم بیا نه وهم چې بیکار یم بیا وهم چې کار کوم کنه بیا ورته اشتیا نه دی ژیان خو چې کار نه کوم بس بیا دغلته ناست یم خپه مې ملکور غم بیلي د جب غم بیلي د یار دوست به غم بیلي نو بس جګر خونې زه کو دغه وبو نو بس پام هم غلطي پې
دغه نشه چې په ورځ کې 2 روپۍ مصرف په دې راځي
د ورځې 100 روپۍ مصرف راځي چې دا ووهې بیا دې وګیا کوي بیا به لس خرواره ډوډۍ خوري.
نو بیا ولې پر نورو لارو چارو فکر نه کوي چې ځینې نور کارونه وکړي داسې چې وزګار نه شي. نو
موږ کوم چوکې کار کوو اردو راغلی وه اردو والا راغلی وای لار سی سیمن سبی تا موږ ورته موږ خو د لغمان موسی د لغمان کرای نستا نو سیمن سبی کو هم وکیل بیر لګیږي د ضمانتیان لګیږي نو موږ ورته ته موږ 3000 روپۍ راک نو موږ وتا سر اردو تلاړ بیا موږ نه په میاشتې وکړو اول میاشت تنخواه ته موږ نه کټ کا خیر خو دا 3000 روپۍ چې ته موږ ته راکې موږ بلار ځان ته به اسناد جوړ کړو دا ضمانتیان یي نن سبا چې وکیل هم را روانې نو 1000 روپۍ نه کم درسره نه ځي چې خو ولسوالۍ ته بیا د کلي ملک دی نو 1000 روپۍ ورنه کې نه ځي درسره.
تا د کار خبره وکړه دا ګیلکاری دی چیرته زده کړې وه څنګه دې زده کړه او تر کله به دا کوې؟
ولا ورورا په 2002 کې مې مزدورکاری شروع کړې وه تر دې وخت پورې دغه پکې ګیلکار هم سمه یو شپږو کاله کېږي ګیلکار یم او یو 14-15 کاله کېږي چې دا مزدورکاری مې شروع کړې ده حکومت تر دې وخت پاکستان کې مې دې چل زده کړه.
کوم شیان یې زده دي؟ پلستر او رنګ او دا نور شیان کړه
تر هم زده دا خښتې لګوي سو مې صاحب خبره ګاډر ټول کارونه کوم تعمیر کې لکه چې کوم کار دې موږ دې کرنډي کنه خشکاری دا څنګهاری دا پلستر دا پرسونه دي بر چاته پټولی لاندې دغه کارونه مخکې بیا یې
د خپل کار یو جالب خاطره کراته وای
جالب خاطره خدغه دغه یو جې تلاله په خوازه می کار کو تخته ما تصوره زمي کور کې کار کو اخزي ویره ما په وګو درېګه ته اخزي په وګو لاړو مو هغه دیوال په پلاستر ک خدای یو جالب خاطره وا
بیا کله چې کار درته پیدا سي خوشاله او دغه ګلکاری د ژوند تر یو څه حل جوړ کړای کنه
خو چې کار می ولی نیم خوشاله خو چې بیکاره منو
بس بیا می دغه چې کوم ورځ کار وکم او بیکاره سم هغه کم کار می سکړی هغه په دې بیکاری کې وخرم چې کار می روزانه ای کنن او بیا خوشاله مول نه خوشاله
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په واضح او صفار ډول اوریدل شي او که انټرنیټ لري نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام زمونږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه او راتلونکو خبرونو په ترڅ کې د افغانستان پر د امریکا دفاع وزیر او د لوی درستیز د تازه سرګندونو په اړه مفصل رپورټونه هم اوریدل شي. خو اوس دوهمه خبري مجله.